السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې په دغه پروګرام کې اوري نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده افغانستان کې ستیریږي
کومې هیلې ملرلې هغه بیرته نورې مات شوې
د بشري حقوقو د څار سازمان لمرستيالي هیدر بار سره مهم خبرې کړي
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي په افغانستان کې لسګونو میلیون جنو او شوزو څخه د هغوی حقوقو اخیستل سوي دي
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د دیموکراسي او حقوقو د شاتګ خبرداري ورکړ
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلی سوي لا خراب کیږي.
تر پای راسره ملتیا وکړي ځینی نور راپورونه هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یو ان سي آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتدو زمینه برابروي دا خبره یوې اروپایي کمشنرې الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه د یو سند له مخې چې فرانس پریس اژانس کتلی جرمني 25,000 کسانو هالند 3,095 اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سي آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو دغې ادارې د پنجشنبې پروس پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغه کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي دا چکې مؤسسه وایي تیرو 20 کلونو کې له سلګونه زره افغانانو سره د کورونو ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژي او اوبو ولو پروژې هم عملی کړې دي د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې شپکسو او یا تنه د عایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي د ترکیه انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد دی وی مرکې پر بنسټ لیکلي چې د موده کې د داعش 25 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللې دي خغلی مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې د بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړی هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهب مسلمانانو په جماعتونو حمله وی په لندن کې میشته یو څیړندل وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونه ورسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډیره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقوقو غړونو په تړاو ښکار شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکه کړي او بندیزونه پرې لګولي. خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له تراګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سره غړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کولبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکي دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنی دي چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلورشتو کلونو راهیسې روسیه کې فعالیت کوي چې تر اوسه شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوندې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده تر سره کړ. کترینا کیف په خپل انستګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یو مسؤل وایي د بشري حقوقو له پلوه افغانستان سخت ورځي ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکه کړې دي. تفصیل د اسد الله الدین پر راپور کې.
سږ کال د بشري حقوقو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د حقوقو او په تیره بیا د ښځو د حقوقو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه بد وضعیت او سخت ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړي مرکه کې وویل
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته زده کړو به برخې شوې او د اکثرو ادارو خزینه کارکونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلاره کار کوي چې لمخې ټول نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابر شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړې تنګولو خپل میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یو انجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړ زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم فلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یم ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیان وکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډیر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښۍ په بادو کې د نوار کړي او ورته نور مسائلو ورټول دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفو سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا ترې تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقوقو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
It's been almost 4 months.
The Taliban le bia wakmani do salor miashti uwati. The Taliban krani tsanga arzawi.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د شتو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شتو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته لاړ شي.
Human Rights Watch
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په 34 ولایتونو کې یوازې د 4 ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بیلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغه سې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي هغه کارونه چې کوي بندي کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls
de khazu aw junu para de afghan junu gan khwanzi tadli di talibano lawal wraj jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
Well, we can't trust them at all. موش پر دوی باندې پټول کې باور نه سوکولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوي چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسي، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې وارد مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو 20 کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شونځیو ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخته ولاړ سي. څومره مسائل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطح یا کلیواله کچه باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځي ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانې چې بیرته شونځي ته ستنې سي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې شونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
نړیواله ټولنه امریکا په سر کې دلته 40 کاله تیر کړل، خو دوی ووتل او د فتن هر څه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغه شرایطو کې د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟
زه فکر کوم نړیواله ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پاتې راغلي دي. پوهیږي چې دا اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبیعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغو هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیت اچولی دی او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یوه فاجعه نه ده چې په خپله رامنځته شوې ده، بلکې دا ناورین نړیوال ټولنې رامنځته کړی دی او په سر کې امریکا ده چې افغانستان ته داسې اقتصاد برابر کړی و چې تر ډیره پر مرستو ولاړ و او بیا په یوه شپه دغه مرستې باندې سوې.
on international assistance and then cutting off that assistance overnight.
The Taliban say that
Taliban وی وضعیت هغه سیم بد نه دی چې نړیواله ټولنه یا خیریه بنسټونه یا بشری فعالان راپوروي. آیا هم دغه څه ده؟
Humanitarian activists reports. Is that so?
شکاری
چې طالبان د خپل خلکو د کړېدو ډېر زغم لري. ځینې دا خبرې کوي چې دوی څنګه شل کاله په غرونو کې له کافي خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړېږي؟ او آیا دوی په غم کې نه دي چې خلک په تیره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو ښه منبع نه ده.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
So with Taliban keep denying
data په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړاونې تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغه سرغړاونو او لوګې نظوريږي، نو افغانستان کې دراتلونکو لار څه ده؟
What is the way ahead in Afghanistan?
Well, the way ahead has to be first of all to do everything.
د مختتک لارا باید لمړی دا وی چې د بشری نامرین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورین د درېدو د یو بیړنی اقدام په توګه بشری مرستې ورسوي. خدا کافی نه دی او ستونز نه سي هوارولای. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سي او سم دستي کار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سي چې طالبانو باندې د بشری حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي وربه نه
کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي م فکر کوي د دغه سي اوامرو تطبیق تضمین شته.
Decrees will be implemented.
Well, I mean, one decree that the Taliban have just issued, of course,
کوم فرمان چې څوره د مخکې طالبانو د شوزو په اړه ورکړ پکښې ځینی مهم مسائل سته، خو په حقیقت کې دوی په خپل ټولي هغه لارې تړلې چې د دوه حقونو پښتنه ورڅخه کیږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کیږي، مسأله یو څوک په زور واده کیږي چاته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اگست په 14مه یا تر هغه مخکې خو به د شوزو وزارت تکلي یا به امن خونو ته ورتلي، خو اوس به چیرته ځي؟ دا ټول لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې د حقونو ورکوي او تګلاره هم ستا چې دا خوندې سي ډېره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه شوزو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د شوزو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان شوزو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
له دغو ټولو سره آیا موږ د طالبانو نویمو کلونو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ څه شته؟
طالبان دقیقا هغه څه نه دي چې په 2000 لومړي کال کې وو، خو ډېر توپیر هم نه سره لري. مسأله د متوسطه ښوونځیو په تړاو، لومړی دوی ټول دا ډول ښوونځي تړلي وو، خو بیا یې د خلکو د فشار په خاطر په تدریجي ډول ځینو ځایونو کې پرانستل. دا د دې حقیقت نتیجه ده چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی دی. پر تعلیم او جنسیتي مساواتو باوري سوی دی. زه فکر کوم افغان میرمنې او نجونې او د هغوی کورنۍ ډېر زیات انتخابونه نه لري، او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډېرې تورې ورځې دي، او که طالبان د 2000 لومړي کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د شوزو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هیتر بار و د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې غږېدله.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ورستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تریتم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیرې دوی د عملی کې دوه د څرنګوالي پاړه پښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبرېږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندې میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله، له چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پریښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حافظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یو ورور د لیندې په څلورمه د کابل کاپیسا پر لوی لار ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوش پیله دوی سره بندي او په ډیر بیرحمانه ډول د شکنجې لاندې وژلې وو. لاس او پښې څو ځای ماتې وي او جسد ته ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بر جسد شته وهین کده بودن.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نغواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندې په درېمه د کندوز د خاري امنیت امیر بهاوالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دوارو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوې و چې د اگست له 15 منټې د اکتوبر تر 1.5 منټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوې. د وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالان او ځینې د مخکنی حکومت نظامیان دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې وژنو او په دې اړه د څېړنو په کولو کې طالبان په بېغورۍ تورنوي، خو طالبان بیا دغه دعوې بې بنسټه بولي. جزئیات د حسیبه ټکپال په راپور کې.
ده هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لایق قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دي د بلخ هوایي ډګر ته ولاړ شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یووړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل شوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نور ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورني تاوتریخوالي له امله شوې دي.
نور ډېر وادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي، په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطي یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانانو سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي. که هدفي وزن نه وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسئولان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنکړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بله فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي، او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه، هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د اروپای ټولنې د 1500 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتې دوه زمينه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ای سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. د غیداري د پنځمې پرس په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي اړینو خدماتو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره د مرستې مهمې دي. د چک جمهوریت وی خیریه مؤسسه پیپل ان نید بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 600 د عیشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې. د نوبل د 2018 کال د سولې جایزې ګټونکو دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او دیموکرات بنسټونه له خطر سره مخامخ کړي. او کاترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کاترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. کاترینا ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې واده وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې دا خبرونه لوستلای شي. دویمه نیمه پیلو په دویمه نیمه کې د ازادي په صفو کې خبرونه لرو.
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو سش کال د دې ورځې لپاره دا شعار غوره کړی دی: ټول انسانان آزاد پیدا شوي او د حقوقو او انساني کرامت لپاره مساوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو ډلو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د نارینه او ښځو د حقوقو درناوی وکړي او له تبعیض څخه لاس واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل:
Taliban will not be accepted as a legitimate government.
Taliban ba tar haqoq de wa qanuni hukumat pa toga farasmiyat wana pejandal si che doi la bashari haqqono jiddi sargadawano ta dawam urkawi laka laz dakro aw kar sa khadanjuno aw shud zumakhniwai darasaniyo gali kedal be muhakimo wajini da tul Taliban la dira garzawi che haga mashruiyat tar la sakri che doi yawari.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبې په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دې بدله کړي. د طالبانو په باور په افغانستان کې د اوسني اقتصادي بحران یو علت چې دوی مقطعي غني هم دادي چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی بحران عوامل لولاندی موجود و همدارنګه فعلا اوس د افغانانو پیسې په امریکایي او نورو خارجي بانکونو کې بندي پاتې دي د نورو محدودیتونو او تحریمونو او بندیزونو لامل څخه افغانان په اوسنی مقطعي اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دي.
افغانان لدې سیاسي اقتصادي بحران څنګه وتلی شي؟ دلته د اصریب سپو کې د پروګرام کې په دی اړه بحث لرو. د خبرونه میلمانه مودي عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکي، عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو راوشم. شاغلی صبورته، ستاسو په باور له دغه اقتصادي او سیاسي بحرانه افغانان څنګه راوتلی شي؟
نړیوال د دیو درې نقطې غواړي او په ماغه د ایراني ورې دي نه پرېږدي چې په رسمیت پیژني. اول د ښځو حقوق دي، دویم د ښځو تعلیم دی، دریم د دوی په کابینه کې هم شموله ده، څلورم د دوی د کابینې په غړو کې تخصصي وړتیا ده. د دولسم سن په پورې زموږ په ټول افغانستان کې لیسې دي او د لیسو ټول تشکیل زنانه دي، استاذه ده که ملازمه ده که مدیره ده، ټولې زنانه دي. دوی کې څه مشکل ده طالبانو ته چې د دغه لیسو ته اجازه نه ورکوي؟ دغه د همشمول خبر ده. اول کدی چې دی و جرګره ټوله کې ما خپل کسان دې کړه ټوله کې ما کسان چې دې طرفداران وي لوی جرګره ټوله کې دا غین راي واخلي د خپل ادو نړیوال سره د مشکلاتو له حل کېدلو یو خلار ده. درم موږ په اني شکل کې ضرورت لرو تاسو ته، موږ می ساينک کارخانه ته نشو کې ناصر چې می ساينک چین برازي د برو بس یو به زموږ اقتصاد پر استقلال کېږي. موږ پیګاته ډوډۍ نه لرو، موږ پیګاته دولګي مرو. د دې لپاره نړیوال سره تعامل ډیر ضروری دی. د مثال په توګه زه دې لرازم کوم چې ته د نړیوالو هغه او عملونه چې موږ ته په مسی خو سري چې تاسو ته قبول کې دولو منو، موږ پیګاله د 50% بوتي چې خوندل کیږي ټول انکشاف بوتي چې موږ دا غوښنا راځي.
معنا نه صبر سب ساده سب کته ستراشم تاسو څه ټیک نور په ور زیاتوي اوایا د شغلي صبر له خبرو سره هم نظر یاست؟
زه د خپل صبر ټول خبرې تاییدوم. د پاکستان کود مسلکی ټوب او په زمن کې په دې مسلکی ټوب کې انډول د خزو او نارینه او په پام کې نیول طالبان پاکستان کې د سیاستین د تاکتیکونه کوي.
بل ملما عبدالجبار بهیر، تاسو که پلانډو داراته وایسته چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي اقتصادي بحران افغانان څنګه وتلی شي؟
دا معلومه کیږي چې د افغانستان ناورین اوس د دوه اړخونو نه دنیاوال ور سره تعامل کوي. یو داري چې څنګه وکولای شي یو سیاسي میکانیزم رامنځته کړي او بل اخر د افغانستان لپاره یو سیاسي سرنوشت په ګډه وټاکل شي، افغانانو او د دنیاوالو په څنګ یو نظام ته ورسیږي. او دغه په څنګ کې موږ انساني ناورین سره مخ شو، افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخ دي. اسلامي امارات کوشش کوي چې دنیاوال ته قناعت ورکړي چې د دوی د سیاسي تعامل په نتیجه کې افغانان قرباني نشي او د افغانانو حقوق چې نړیوالو یا همدردي چې نړیوالو د افغانانو سره کول دي، اسلامي امارات دی وجه نه هغه د افغانانو سره ونه دروي چې تر ډیره موافق شوي دي خو لا هم مازال پاتې دی. یو استعداد د معاشونو مسله حل شوله، یو تعداد بشری مرستې افغانستان ته عملاً راورسېدې. په داسې میکانیزم باندې چې هغه ډاډ دوی ته ترلاسه شي چې دا به افغانانو ته رسیږي او دا به د اسلامي امارات